یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو په یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. ټاکل شوی وه چې نن افغان حکومت د طالب بندیانو څخه شاوخوا 290 تنه نور هم خوشې کړي. په دې اړه به تاسو حال درکړو، نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح استډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. په ننګرهار کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. نن به په مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انیف اتمر او ایلمر محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. د خبر له مخې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده. د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ سوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله زیات سوي چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي. په پام کې د حکومت د طالبانو 15 بندیان او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د والي ویان عطاالله خوجیاڼي نن رسنوي ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد تروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
د ننګرهار د والي ویان زیاتوي تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لېږل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوج ته رسېدلی وي وتلی دی. په روسیه کې له 450,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,200 کسان مړه سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځکوونکو پر مخ پرانیستل سول. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جمعتونه په چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له 2 میاشتو راهیسې تړل سوي وو پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول. په بیت المقدس کې لوی اقصی جمعت هم د لمونځکوونکو پر مخ بیرته پرانیستل سو. د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر پرون یکشنبه له 6 میلیونو او 2.5 لک کسان واوښت او د دغه وایرس له کبله د مړو شمیر هم نږدې 3,000 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په لشت لږه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهره روانې وي. خلک په مینیسوټا کې تیر دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلی دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل سوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلواز ضد پولیسو لخوا نیول سوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تو پر کولو لپاره وشکې بهونکې ګاز وکارول. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کینی اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي رامنځته کولو تورنه ده. او هغه دوه امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان چې د لومړي وار لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. د دغو ستورمزلو د سورلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندې په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې ته رسېدلې ده. ډاګ هیرلي او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یوه امریکایي ستورمزلو سره یو ځای شول او شایي تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی وار دی چې د امریکا متحده ایالتونه له خپلې خاورې فضانفردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا او د روسیې په سیوز توغندیو کې چې د قزاقستان له بایکونار فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې جوړه شوې بیړۍ پکې ازمویل شوې خصوصي کمپنیو ته لاره اوروي چې ستورمزلې نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د تجارتي فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی چې نن 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشې شي. په دې خبرونه کې به دا موضوع تعقیب کړو او وګورو چې دغه بندیان خوشې شوي که نه، او همدارنګه که چیرې دا بندیان خوش شي په دې سره به د طالب بندیانو مجموعي شمیر چې خوشې شوي څومره کسانو ته ورسیږي. همدارنګه به په ننګرهار کې د غلاو او ناامنیو د زیاتېدو په اړه له ننګرهار نه زموږ د خبریال ریپورټ درسره شریک کړو. د خبرګولی یا چوزا دولسمه د ماشوم له ورځې سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق دی او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې اونیز بحث لرو. تما کیږي چې نن به 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان په لړ کې خوشې کیږي چې د شاوخوا 3000 بندیانو د خوشې کولو یو لړۍ پیل کړې وه. طالبان د خپلو 15000 بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا چې په دې برخه کې تازه پرمختګونه څه دي؟ لا کابل څخه زما همکاره ناجیا صافی را سره په تماس کې ده. ناجیا جان، خبرونه ته ستړي مشې، له تاسو به جزئیات واورو.
ډېر زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، که څه هم افغان حکومت تېره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشي شي، خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی او تر څو طالب بندیان تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې نن به 290 نور طالب بندیان خوشي شي. له دغه سره به د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه پورې 2200 طالب بندیان خوشي شوي. که څه هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو دغلته د طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالب چارواکو په خبرو کې تفاوت موجود دی. افغان حکومت هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوي هوکړې یوه برخه کې د افغانستان له زندانونو د 15000 طالب بندیانو آزادي ده، خو په دې سره د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته به ورسیږي. خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه یې د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او د مخامخ خبرو پیل دی، تر اوسه له سنشته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پیل ته په تمه دي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل چې دوی د مذاکراتو د پایل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې له اوربن وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې رپورټونه ورکړ شوي چې تر ټولو خونړۍ پېښې پکتیا کې د طالبانو لخوا د 1400 پولیساتو عسکرو وژل کېدل دي. بلې انصاب
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو ناجیه صافی. دوستانو له کابل څخه مو د ناجیه صافی په ریپورټ کې د افغانستان د زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بهیر وروستي معلومات واوریدل. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې په ځنګړې توګه په جلال آباد ښار کې په وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په رڼا ورځ غلاوي، شوکي او وژنې کېږي. په دې اړه به د ننګرهار څخه د سهارګل امیرزی ریپورت واورو.
د جلال آباد ښاریان وایي چې په دغه ښار کې په رڼا ورځ غلاوي او شوکماري زیاتې شوې چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوي چې بېکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوي ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسولین دي پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندې کړي.
محمود ام لنګرهار ولایت څخه جلال آباد ښار څخه دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولي د دې د وجې د کوڅو کې غلاګانې سخت ډېرې شوې دي او د هبل ورځم د زمون کوڅې سر کې پر رڼا ورځ باندې څلور کسرات دیو کس نه راتاو شول او نغدې پیسې او موبایل ترې واخیست او نور په مخ لاړل. د حکومت نه زمونږ غوښتنه ده چې د دې مخه ونیسي.
امید یم د جلال آباد ښار څخه د کانتین چې حکومت رامنځته کړی دی د دې سره چې د خلکو کاروبارونه په ټپه ودرېدل او هېڅ کاروبارونه نشته. همدا یو څو ځوانان پیدا شوي په دې ښار کې چې خلک چې د پرانا ورځ باندې ودرېږي او د چاکو فنچې په زور باندې چې دی د هغوی د هغوی څخه په موبایل اخلي د جبر ټو پیسې ترې اخلي او نور ځي په خپله مخه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د کار روزګار په ورو کېدو خلک شکایت کوي چې که شتمن خلک یې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له ستونزو ډک شي. په جلال آباد ښار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې ده چې ورسره د بیکارۍ په کچه کې لوړوالی راغلی دی چې د جلال آباد د ښاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤولین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي. دا یادونه ور ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي. د جلال آباد ښاریان وایي لولګي نمرې خو دا چې غلا او شوکمار خلک په بیرحمۍ د نورو له لاسونو د هغوی مالونه شوکوي بده ده او باید مخه ونیول شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
دوستانو وروسته په خبرونه کې له کندوز څخه هم د خلکو هغه شکایتونه در سره شریکوو چې دغلته د نامنیو د زیاتېدو او همدارنګه د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه لري. د ماشوم د ورځې په مناسبت د یونیسف او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په غاندې خنوم ریپورت لرو چې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څرګندې کړي. خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ یو مسله راخلو. روسیې ته ځو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایرس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه راکمیږي. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس اوج نور ختم شوی خو دا محدودیتونه په احتیاط راکمیږي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
تمه ده نن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچنۍ سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستی لوی ښار دی چې تر دوو میاشتو وروسته د کورونا وایرس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس شمیرې تر 6,300,000 اوښتې دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کورونا وایرس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته له هغه راکمیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیې کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4,500,000 ښودل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمیر 4,200 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ مواد اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي. خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمیر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کورونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمیر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی خو یو شمیر نورو بیا پر ټولنیزو رسنیو دا نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د می پر 1 شمه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کورونا وبا ډیر ځپلی دی 15,500 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211,000,000 نفوس لري د کورونا وایرس د ازموینو سطحه کمه ده او دا په دې معنی چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اصلي شمیر به شایي ډېر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 10,000 تنه ښودل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کورونا وایرس له کبله د مړو زیات شمیر لري. د برازیل په ډېری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي او چارواکو د فوټبال په سټډیمونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم له ډیوی نادر څخه څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 2,000 واګونه سوداګریز مالونه هیواد ته راوارد شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې بازارونو کې د موادو د بیې د کنټرول په موخه ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړه د سور له 1.5 څخه د جوزا تر 9 نیټې د حیرتان، اقینې او تورغندۍ بندرونو له لارې 1,390 کانټینر سوداګریز مالونه چې په ټوله کې 109,000 ټنه کېږي هیواد ته وارد شوي دي. د حقشناس په خبره دې مالونو کې اوړه، غنم، مایع ګاز، غوړي او نور غیر خوراکي او ودانی ستوکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت کوشش کوي چې د بندرونو له لارې د سوداګریزو او خوراکي موادو د لیږد بهیر چټک شي. لسګونو افغانو سوداګرو د سپین بولدک چمن بندر کې د صادراتو د یو ځل بیا پیل لپاره لاریون کړی دی. د افغانستان د متشبثینو بورډ مشر حجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لسلو زیات سوداګر دوه ورځې کېږي چې راټول شوي. د دوی د لاریون موخه هم د سپین بولدک چمن او تورخم بندرونو له لارې د صادراتو پیل کول دي. حجی آغا وایي د کرونا وایرس خپرېدو راپدې خوا د بندرونو کې صادرات درېدلي او یوازې واردات جریان لري. د ښاغلي آغا په وینا افغانو سوداګرو ته د صادراتو درېدو وروسته زرګونه ډالر تاوان اوښتی دی. د حجی آغا په خبره وست میوه د صادراتو وخت دی، نو ځکه دا بندرونه باید پرانیسته شي. حجی آغا وایي د سوداګرو دا ستونزه یې د سوداګرۍ وزارت او نورو حکومتي چارواکو سره شریکه کړي او هغوی هم ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د حل لار ورته پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانۍ تومان څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندۍ روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان شکایت کوي چې دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. دوی وایي د ولایت ډېره برخه له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دغه وسلواله ډله ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي. په اړه یې له کندوز څخه د اجمل لارین رپورټ اورو.
د کندوز ولایت یو شمیر خلک، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي حال دا چې په دغه ولایت کې یوه قول اردو له بشپړ ځواکونو سره موجود ده، خو لا هم په دې ولایت کې امنیتي ننګونې پر خپل ځای دي. دوی زیاتوي چې په تیرو پنځه کلونو کې حکومتي چارواکو له دوی سره د امنیت تامینولو په برخه کې پرله پسې ژمنې کړې، خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز خان او محمد اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې دا څونه وخت کې جنګونه دي، ناامني ده، څلور طرفه څلور دروازو کې جنګونه دي، د خلکو وضعیت هم خراب دی. دولت موږ دا خواهش ده چې زر تر زره تصفیوي عملیات شروع کړي تر څو د خلک امن کې ژوند وکړي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت ده، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
بل خو د کندوز مدني فعالان له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز سیمه ییزو چارواکو په اړه بیا کتنه وکړي. مدني فعال شهباز صابری په دې اړه وویل:
حملات مسلحانه گروه طالبان در حومه های این شهر بگونه بی پیشینه.
لا هم کندوز کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې طالبان فعال فزیکي حضور لري. په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز حکومت د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې بولي. دی ولایتی شورا مرسیال صفی الله میری په دې اړه وویل:
دلته ماشاءالله چې قول اردو هم لرو، لیواګان هم لرو، اما بدبختانه دغه تحرکاتي عملیات نه غوښ کې شو چې قندز له دغه بدبختۍ نه ووځي. او که د قندز په همدغه وضعیت کې پاتې شي، نو زه فکر کوم چې همغه څلور نویم پنځه نویم کال پیښې سره به د قندز خلک مخامخ شي.
خو په کندوز کې د پامیر د دو سوه ولسم قول اردو چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دولتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د نوموړي قول اردو د مطبوعاتي دفتر سرپرست عبدالهادي جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي بخص اردوی ملي قول اردوی د صدرده پامیر آمادگی عام
و تام دارد. دولتي ځواکونه تل وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړې او زموږ عملیاتي پلانونه چمتو دي او د مرکز امر ته په تمه یو، او موږ وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. کندزیان وایي چې پنځه کاله وړاندې د ملي اولې حکومت مشرانو د دې ولایت له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو د ملي اولې حکومت پای ته ورسېده او د نوې ادارې پیل سره تر اوسه پورې له خلکو سره شوې ژمنې نه دي عملي شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریز. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. غبرګولۍ یا د جوزا 12مه د ماشوم د ورځې سره برابره ده. یونیسف او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3.5 میلیونه ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور هم پرې ورزیات شوي. نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایی چه پلار ناروغ دی او د بیوزلی لعمل دی اړ شوی چه هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار مې ملا در لري، زه ورسه ګرځم او پلار درې سوه روپۍ راته پاتې کېږي او پلار سره زه ګرځم او دوی هم سیب کېمه کرونا د خاطر اوس نه ځم آیس کریم او خرڅوم. پلار مې که روغ و که نه زړه مې کېږي چې لوبې.
محمد پنځه خویندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هره میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپلې کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
متاسفانه افغانستان د ماشومانو لپاره یو ښه هېواد نه دی. کرونا د ماشومانو پر ستونزو باندې نور هم ورور اضافه کړی دي او دا مثلا فقر که چېرې دا کاربندي چې د کرونا په وجې رامنځته شوې ده دا نور هم دوام پیدا کړي او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
ښاغلی نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 600,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، قاچاق، جنسي زورونې او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي له بده مرغه افغان ماشومان په دې هېواد کې د جګړې او بېوزلۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کېدل په بشپړ ډول منع شوي دي، خو له بده مرغه دوی د خپلو اساسي حقونو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډېر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او سم هغه ته یو ریپورت چې آیفون یا د اپل د کمپنۍ نور وسایل کاروي. اپل کمپنۍ په وروستیو کې دا د خپلو کارونکو لپاره اسانه کړې چې خپل آیفونونه د مخله آی ډی یا درس پرته پاسانی پرانیزي. اسمت ساروان مو پرې پوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکی نرم کالی لري او له دې لارې موبایل آنلاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یوه له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنۍ وایي چې د دې ستونزې چې نن سبا ډېر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وایي په خپلو موبایلونو کې د آی او ایس 14.5 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي، موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وای چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډی یا مخ پیژندونکې نرم کالی د کارونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2018 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی و، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کورونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کنفرانس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کنفرانس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي و چې سږ کال به یې کنفرانس آنلاین وي او تالار ته به نندارچیان.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم رازو خبرونو ته. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړئ. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انی فاطمر او ایلمار محمد یارو په ویډیو کانفرنس کې پر دې مسله بحث وکړ. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوسته تېره شپه ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نښته وسوه. د نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د امریکا په لږ تر لږه 15 اویا ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینسوټا کې تېر دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلې دي او هغه دوه امریکایي ستور مزلې چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول سوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې چې کوم خبرونه او رپورټونه خپاره شوي تفصیلي هر وخت زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ونیز پروګرام تر ازو ونیز بحث وړاندې کیږي. رحمت الله افغاني کوربه دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث مو د طالب زندانیانو د ازادي دوه څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د بحث کوربه ز رحمت الله افغانیم. د کوچنی اختر پښپو وسله بالو طالبانو خپل جنگیالیو ته سپارښتنه وکړه چې په مقابل لوري به حمله نه کوي. افغان حکومت هم ورته ژمنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خنیه د څرګندولو لپاره په یو بیسار اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د ازادي دوه اعلان وکړ چې د اختر په دویم ورځ سل او په دریم ورځ یې د افغانستان له بیلابیلو زندانونو څخه 900 طالب زندانیان آزاد کړل. له نورو کلونو برخلاف تیر کوچنی اختر له کومې سترې امنیتي پیښې پرته ونمانځل سو. افغان ولس د افغان حکومت او طالبانو د اقدام خوشاله کړل. د طالب زندانیانو د ازادېدو او د حکومت د ښه نیت د ښکاره کولو لپاره او د سولې پروسې د چټک څرنګوالي په اړه مبحث رابلل چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
جبر صاحب، د حکومت دغه اقدام چې د اوربند په بدل کې د بندیانو د خلاصون ژمنه وکړه او اقدامات هم وکړل، دغه څه ډول یو اقدام ده؟
نو دا اقدام خو یو سیاسي پریکړه وه چې کدا د سولې په خیری او ویده تویدنه بندیي دا خو نیک اقدام دی. حقوقي نگان خو نسی توجیه کېدلی، هغه ته دلیل نشته. ولې هغه لپاره چې دا زندانیان باید په اطمینان سره د دوی دوسیې مطالعه سوي وي، هغه مسایل چې ارتباط درلوده، هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغه جدي جنایاتو په ارتباط، هغه باید بیل سوي وي، هغه دوسیې څېړل سوي وي. که دوی دا کار کوي خو ښه کار دی، ولې تر اوسه پورې دغه 2000 خوشی کړی دي او کني کړی دلته نو بیا یو څو زمای سره دی دل پاره چې دغه زندانیانو خو اکثریت ویلی چې کم ضمانت نه دا ورکړی به ویلی چې کوم ته رهبری امر وکړي مونږ بیرته جنگ میدان ته راوځو ټول خپل مصیبو کې دا خبرې وکړي دل پاره دا ستونزه خلقی مګر کدی تضمین موجود دی چې اوربند کیږي ادامه پیدا کوي اوربند او دا سولې ته ګټور ثابتېږي نو دلته فکر کوم چې خلاصون د زندانیان یو هغه دی یو مثبت اړخ ډېر دی
دغه 2000 زندانیان چې د افغان حکومت لجمن سره سم خلاصېږي دغه کې په کومه کوډګرۍ کې خلک شامل دي یعنی د سخت جرمونو طالبان دي که داسې په عادي جرمونو نیول سوي طالبان دي
فکر نه کوم چې عادي طالبان یې دې لپاره چې طالبان خو تقریبا په حدود دی زیاتر له 2000 غدی بندي دي په مختلفو محابسو د افغانستان کې په ولایاتو کې بګرام کې او په هغه کې په دا پلچرخي کې نور اختره دا لست چې ورکړ شوی دی د طالبان لخوا د هغه خلک دي چې هغه قوماندانانو مهم خلکو او هغه خلکو نقش ډېرو په دې وینه تویدل کې له غل خاطره په مجموع کې دا زندانیان هغه مهم زندانیان د طالبان وو راټول 15000 کسه چې دلته راغلي طبعا یو تعداد یې بیا ډېر مهم دی یو تعداد یې د منځنۍ کچې خلک دي له غل خاطره دا فقط یو هغه دی یو استدلال کېدلی شي یو براءت ورکول کېدلی شي هم طالبانو ته هم چې سوله راولي د ازادي د زندانیانو او اوربند ادامه پیدا کړي غیر له خو شریعت نگان خپل طالبانو غاړه بندیږي چې دلته حق ولت مطرحي او خلک زیان منسوي او هغه مجازات نسی دا خلک
قلتول صاحب طالبانو له رسنیو سره په خبرو کې ولیدي چې دوی د خپلو چارواکو هغه اوامرو ته منتظر دي څه ډول چې دوی ته هدایت کیږي دوی به اقدامات وکړي د تاسو له نظره ستونزه دلته نه ده چې دغه طالبان چې خلاصیږي بغیر له ضمانت تعبیر ته د جګړو لیکو تلته د جګړې لیکې پیاوړي کوي
د لوی مهربان خدای په نامه لومړی سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم اوریدونکو ته رنجبر صاحب ته او ټولو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام
که چېرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ دود دستور ته پاملرنه وکړو او دا وایو چې افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی د جرګو او مرکو یو شت هم دا دی چې هغه شرایط چې کېښودل کېږي په هغو باندې غور کېږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا له کال نه زیات په دغو مسایلو باندې بحث سوی دی غور سوی دی بلاخره یوې نیمګړې موافقې ته سره رسیدلې دي او په دې خبره چې کومه تاسو یاده کړله چې د طالبانو یا د ورستوالو مخالفینو لیکې به پیاوړي سي تر کومه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو له دوی نه لیکلي تضمینونه هم اخیستل سوي دي چې د دوهم ځل دپاره به بیا پوځي لیکو ته نه ځي او بیا به وسله نه اوچتوي بلکې خپل آرام او عادي ژوند ته به ادامه ورکوي دا که بیا چېرته د دوهم ځل دپاره بیا دوی په کومه حادثه کې راګیریږي نو هغه ته مجرم متکرر ویل کېږي او په قانون کې د هغو د مجازاتو په اړوند باندې صراحت موجود دی نو زه په دې باندې باوري یم چې د افغانستان خلک د دې څلورو لسیزو جګړو نه ډېر ستړي دي ستومانه دي هېچا ته دا توان انرژي او حوصله نوره پاتې نه ده چې جګړې ته دوام ورکړي او خاصتا ځوانه طبقه چې دواړو لورو ته د جګړې قربانیان دي دا خلک هم ډېر ستړي دي دا طبقه ډېر نور نه غواړي چې په افغانستان کې باید جګړه دوام پیدا کړي او دا یو نیک اقدام دی د سولې ته رسیدو لپاره د شرایطو د منلو په اعتبار باندې او زه تر ډېره حده پورې په دې باندې متيقنه یم چې زیات شمېر هغه خوشحالي بندیان به بیا زړه ښه نه کړي دوی د جګړو لیکو ته لاړ شي ځکه دوی له دغه حالت نه پند واخیست او دغه د محبسو د جګړې مزه یې وڅکله نو
کلاتول صاحب که څه هم د حکومت دغه اقدام په نړیواله کچه وستایل سو خو په کور دننه ځینې اندېښنې راوپارولې دغه اندېښنې په څه معنا دي
خو اندېښنې یعنی هیڅ اقدام هیڅ نظر به مخالفت نه وي یو تعداد خلک خپل بقا او پایښت په جګړو کې ویني او هغوی ته هم زموږ توصیه د افغانستان د خلکو توصیه غوښتنه ورته ده چې ورنو نور نو چې سوله په هر شکل دی اشکال او په هر شرایطو باندې تضمینی دي د افغانستان حکومت د افغانستان ټول خلک باید غاړه ورته کیږي باید ویمني ولی هغه څوک چې خپل ایدئولوژیکی او خپل د سیاسي جریاناتو نظرونه لري غواړي چې پروسه مختل کی سبوتاج کی د هغوی د پاره د افغانستان د خلکو پیغام دا دی چې نور زیاتی خپلو طبقاتي ګټو نه منحرف سي او فقط غاړه دې ته کېږدي چې څنګه کولی شي چې په افغانستان کې تلپاتې او ډاډمنه سوله تامین شي.
رنجبر صاحب، حکومت د اوربان په بدل کې دغه اقدام وکړ او شاوخوا د 2000 بندیانو د خلاصون اقدامات یې وکړل. دغه اقدامات د طالبانو له لوري او همدارنګه د حکومت له لوري څومره افغانانو سوله ته نږدې کولای شي؟
گوری که اراده دی سلح نی خو سلح نی خو ایس نوا گذاشتم گتر نکی تروس پوری زپدی معتقدم چی طالبانو هیچ نوا گذاشت دی خپل مطالباتو پا قسمت که نده کرده نو اغه واقعي سول کڅو غواړي او نته
رنجبر صاحب په بخښنه سره رنجبر صاحب
ټول د موږ ارزښتونه په خول باندې نه کوي نو دغه متقابل غوښتنې باید په نظر کې ونیسي.
رنجبر صاحب
په دې عقیده یم چې هیڅ وخت کې دا شونې نه ده چې سول یک جانبه پروسه مخکې لاړ شي. دوی فشار راوړي چې باید ټول 15,000 زندانیان خوشي شي. په داسې حال کې چې قلاتوار صاحب هغه د دودي مصاحبې واورېدلې، ویلې که موږ ته د موږ قومندانان امر وکړي موږ بېرته جنګ کوو، واضح وویلې دغه زندانیان چې خوشي سول هیڅ نوه ضمانت ترې نه ده اخیستل سوی. که اخیستل سوی هغه ضمانت بېمفهومه ده یا خوشی چتی کاغذ دی. دته باید توجه جدي وسي. دا 15,000 کسه خو یو اردو ده، هغه که بېرته راځي د جنګ میدان ته نو دا خو د موږ ټولو عسکري وژلې دي، د موږ خلک زیانمند کړي دي. زه بیا وایم ټول دې خوشي سي، 2,000 دې خوشي سي، فشار دې دي چې بین المللي ضمانت او د رهبري پاتور کې چې دا خلک بېرته جګړې میدان ته نه راځي او البل خوا متقابل هغه مذاکرات مخامخ شروع کیږي او اوربند هغه کیږي حاکم کیږي. کده مسائل نی خپل زندانیان خوش کیدل په ټولو تفاهماتو کې د ټول نړۍ حقوقي نگانه د آخري موضوع ده چې زندانیان خوش کیږي. با اوربند با مذاکرات او با لږه په ټولو مسائلو مصالحه وسی لکه وخت کې بیا زندانیان متقابل خوشی کیږي. د ټول مسائل سرچپه مخکېږي د دې لپاره چې موږ هغه کچې د پوهې نه لرو چې په دغه خبرو سر خلاص کړو موږ چې آیا هغه سوله با وقار با عزت سوله چې تمه لري د افغانستان خلک هغه کېدلی شي چې په دغه شکل تأمین شي او یا دا دی چې موږ هر وړاندیز د مخالف لوري ته غاړه ږدو او دې ته بیا وایو ټټر وښو چې دا موږ سوله غواړو په دې وطن کې. دا سوله غوښتنه نه ده، دا مخالف د سوله یو 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 کار دی چې په آینده کې وینې پوره هم ډېروي. زه بیا هم تکراروم چې موږ جدي طرفدار د سوله یاستو، ازادي د ټولو زندانیان یاستو. د طالبانو 2,000 نه زیات زندانیان دي، مګر باید دغه ضمانت وجود ولري، دغه باید تفاهم منځته راسي چې دایمي اوربند قائم سی او مذاکرات مخامخ شروع سی.
قلاتوال صاحب، خبر ده نه و چې له سولې له خبرو نه وروسته دغه بندیان خوشی سوي ول کوم مخکې چې رنجبر صاحب ورته یادونه وکړه.
یو څه چې یادونه باید وکړم، داسې محسوسیږي چې د پردې شاته ځینې خبرې داسې روانې دي او استدلال هم شاید دا وسیږي چې که هغه افشا کی مطبوعاتي کی رسنیزي کی د دې چې پروسه زیانمنه سي. او بل لوري نه تاسو ولیدل چې د افغانستان په حکومت باندې هم نړیوال فشارونه زیات دي چې په قطر کې لاستیک شوي شرایط باید په شکل د اشکالو شوي باید وی منی. نو خبره دې ته پاتې کېږي چې موږ د با عزت سولې خبرې کوو، نو زه نه پوهېږم چې بې عزته او با عزته که تعریف سي کوم حالت ته ویل کېږي. او د افغانستان کې خو تر اوسه پورې دغه یو نوې اصطلاح چې با عزته سوله رایج شوی ده، موږ تر اخره پورې په دې په تعریف باندې ونتوانېدلو چې تعریف یې کړو چې با عزته سوله معنا څه.
یعنی
قلاتوال
صاحب، مطلب د حکومت دلته د اتل تیرو نو لسو کلونو لاسته راوړنې همدارنګ د بشري حقونو او ورسره د بیان د ازادي تضمین دي ته با عزته سوله وایي.
جناب محترم، که تاسو د افغانستان د جمهور رئیس خبري او اېدلی وي، هغوی د 10 کلنو یا 9 کلنو لاسته راوړنو په اړه باندې په وضاحت سره څو ځله دا خبره تکرار کړل چې موږ په دغو لاسته راوړنو باندې کومه معامله نه
جمهوریت باندې هم
حقوق او همدارنګ هغه دیموکراسي د یادې لپاره چې او هغه لاسته راوړنې چې دلته په افغانستان کې لرو په هېڅ وجه باندې په هغې باندې معامله ونیسي. خو په خپل ذات کې نور خپله حال دلته
مننه ارنجبر سب کدار ته و چې دغه بندیان چې خلاصيږي دغه د تاسو له نظره د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي؟
یقینا کولای شي. زه په هم تکراروم به عزت سولې هر چې سړی تسلیم شي وصله کې دي او سولې وکي او وینې توې د بندیګي خلاص خبر حل ده چې تلاتوال سه په سر خلاصي او با عزت هغه چې تاسو توضیح کړل یقینا د سولې پروسې ته هغه کې مرسته کوي دغه زندانیانو خلاصېدل په دې کې هیڅ شک نشته. په شرط دي زه بیا هم همیشه تکراروم که اراده د سولې موجوده دي طالبانو لخوا، که اراده نه یې نو خدای دوی چې د هر کار شي د که هغه طرقه چې هغه غوښتنې او شرایط چې سل په سوله کې ونمنل سي نو هغه به بیا هېڅ وخت کې سوله دا نه سي په شکل د اشکال به وینې تویدنه.
رنجبر صاحب په بښنې سره خبر دقت کم د طالبانو نیت تخکاریږي. په تیر دوه لسیزو کې دوم ځل د چې د اوربن اعلان کې همدارنګه د تیر اختر دوه کال وړاندې اختر او دغه څو ورځې وړاندې چې تیر سي دغه اختر دې ته په کتلو سره طالبان هم اراده لري.
زه اراده خو یې موږ ته عمل کې نه دی لیدلې، خاصانه موږ دی لیدلې دې لپاره موږ دی لیدلې چې دولت چیږي وسی چې راځه کې نه چې وغږېږي هغه وایي دولت سره بسی غږېږم نه آیا اراده سلیم دی سوی دا خود خنده والد دو ته هیست نو منطق موجود ده. دولت اسکر تا سر جنگ کی دی دولت امنیتی قوتونه وینه توی دی ملک دی دفاع لپاره او سرقلوندان دی اعلی جمهور رئیس دی او تو بایی چیزه دی غدالو تپلو سر کینم دولت سر نکینم دا خود اراده موجوده نده یقینا هر وشدی اویلی او واقعی بینانه عمل وکه چو منگه دولت سره کینو دولت ویردیش بدون لحر نو شرایط و هر چی ریش طالبانو گوڑی من کینو ده تا اراده دی سلحه وی او غیم دغه تسار غاله کی دی او لکه ورونو گونده ده لکه واقعی مسلمانانو گونده شد مسلمان وینه تو هیدل خبلا لوه گناه ده دوی راسی مذاکراتو که پا کابل که کینی مذاکراتو که شرایط ورطا آماده کی گی نو اغا وقتا چی اراده دی سلحه موجوده ده غیلی بخون منگه همیشه پلمی وینو پلمی دغه 15000 طالبان مطلق پلوه ده خلیفات چی کاره وشه په فارسی که وایي از کسی خلیفه می بخشه چې د دولت د افغانستان لخوا 15000 طالبان ور بشي دا خپله لوی تیروتنه وه چې خلیزاد وکړله او لوی جنجال یې جوړ کړ. افغانستان یو مستقل هیواد دی، موږ که احتیاج استو محتاج استو امریکا ته نورو ملکونو ته موږ له هغوی له ګټو نه تر دغه شل کالو کې دفاع کړې ده. لوی حماقت ده که موږ ووایو چې دغه هر شي چې موږ ته را کوي موږ باید بنت د دوی وګالو دغه دغه نه پیدا یې شو دوی نیولي دي دلته مفته او دغه دیالس بندرونه میدان هوایي بدون یو قرانه موږ ته را کوي ټول مفته ده. دا په دنیا کې ساری نه لري دغه ساعتن بخشي چې افغانستان جمهور ریحانه کرده زمه خاطره منګه دغه توقع لرو چې طالبان واقعا اراده د سولې ولري او کینې دا وینه تویدنه بنده کړي افغان وژنه بنده شي او سوله راشي په افغانستان کې.
مننه خلاطوال صاحب، د دې لپاره چې نور هم بین الافغاني خبرو ته نږدې سي افغانان او باور فضا رامنځته سي، طالبانو ته څه کول پکار دي؟ افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په داسې حال کې چې طالبانو د اوربند اعلان کړی ده که دا پور کم بدل سي همدارنګه افغان حکومت د 2000 بندیانو د خلاصون ویلي دي که دا اوږدمهال سي څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کېږي افغانان؟
عرض باید دام کمه مشکل دینه چه ساوش پشتینه تیم دواب نسته در کمه
مربانی
یو یادوانه باید دو کمه چه هر سالی لخپل لگزوری نه با عیزت او بی عیزت تعریف ولیسی تعلیل ولیسی عرض ولیسی او د نظر سرګندونه ور باندې کولای شي. په دې باندې زه فکر کوم چې د افغانستان یو وړ ماشوم هم اوس پیږي په یدو ته به ضرورت هم پکې کې نه پیدا کېږي چې څوک موږ پوه کړی شي چې با عزته داده او بې عزته داده. په هر صورت ما ته هغه شاعر کلام را یاد شو چې وایي د قبلې ډډې راخیږي او که د بلې ډډې موږ تیارو وهلو خلکو ته خو لمر دی په کار. د افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان خلک دا غواړي چې دغه تیاره کوټه یې روښانه شي که لمر د شرق راخیږي او که د غرب نه باید راوټیږي او دغه حالت ته باید خاتمه ورته ورکړل شي. یو سیاسی جریان کلونه کلونه د انحصار په شکل باندې خپله اراده د افغانستان په خلکو باندې تحمیلوي، د افغانستان خلکو ته نور زیاتي د منلو وړ نه ده. په هر صورت باندې د بدیل لارې باید موږ وڅېړو او لازمه دواړو جانبو ته دا ده ستاسو پوښتنې ځواب ته راځم. دواړو جانبو ته دا لازمه ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه دغه څلور لسیزو د تویدنه او زموږ د تاریخ پاڼې را اړول لږ شاته کتل او په عین وخت کې درسته ارزونه له وضعیتو له حالاتو نه چې موږ خپل موخې ته چې هغه د سولې تامین دی ورسېږي، او یو اندازه انعطاف او نرمښت په خپل دریځونو کې رامنځته شي. دا خو هغه د جرګو د مرکو د سولې د ناستې پاس دی او اصول دي، او که دواړه جانب چې لازمه دواړو جانبو ته دا ده چې په خپلو دریځونو کې باید نرمښت راولي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی باید وکړي، او خپله اراده باید په نورو باندې تحمیل او قبول نه کړي، بلکې د افغانستان د خلکو ارادې ته باید ټول تسلیم شو، او چې هغه د سولې تامین دی. د افغانستان خلک سوله غواړي، او که چېرته په دریځونو کې نرمښت رامنځته نه شي، زه په دې باندې متيقن یم چې خوا هم ویلي و چې دا سوله د سولې مذاکرات تر یو حده پورې تاکتیکي دي. هر وخت چې سوله ستراتیژي وټاکل سوله، هر وخت چې د جانبینو په منځ کې اعتماد او د باور فضا رامنځته سوله، د باور د فضا رامنځته کېدل دغه لري واټن او فاصله چې را ایجاد شوې ده، یوازې یوازې په ښه نیت باندې کېدل شي چې تر نږدې کړي. نو په هغو کې دغه شرایط و چې د بندیانو خوشې کېدل دي، په تدریج سره د افغانستان حکومت اوس هم تر اوسه پورې ډېر زیات مقاومت وکړ. ولې تاسو یاد دي چې داسې ویل کېدل چې په یو ځلې باید دا 15,000 بندیان باید خوشي شي، اما د ځینو مقاومت په مقاومتونو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې په تدریج سره سلسل چې دا د وروستي ځل کې 2,000 کې دی، چې له دې نه وروسته په دریم پړاو کې چې کله مذاکرات د افغانانو ترمنځ پیل کېږي، کېدای شي چې هماغه 15,000 کسانو ته 15,000 نه هم شاید واوري که ښه نیتونه څرګند شي. لازمه دا ده چې دواړه لوري باید په دې اړوند باندې خپلو دریځونو باندې بیا کتنې وکړي، او سولې ته د رسیدو په خاطر باندې د افغانستان د خلکو اراده په نظر کې.
رنجبر صاحب، له دې لپاره چې یو زنداني له زندان آزاد شي، له حقوقي پلوه یې دوسیه باید څو پړاو وڅېړل شي، څه ډول وڅېړل شي، او څه ډول تضمین واخیستل شي؟ له حقوقي پلوه البته، نه له سیاسي پلوه.
نو حقوقي پلوه خو واضح ده، هغه ټول په قوانینو کې هغه تحصیل شوي دي، دا مسایل راغلي دي. یو زنداني موږ خبر سیاسي زنداني نه لرو، دغه ټول هغه جرایم باندې مرتکب شوي دي چې دوی نیول شوي دي، او مختلف قیدونه پرې ختلي دي، حبس په 3 محاکمو کې ختلي دي، او د قوانینو پر بنا دا حبس باید دوی تکمیل کړي. مګر کوم وخت چې دغه جمهور رئیس د اساسي قانون پر بنا هغه شرایطو چې په خپل قانون کې راغلي دي، چې خپل جمهور رئیس هم عقل لري چې بدون نظر نیول د قانون کې ټول وبخي، په قوانینو کې راغلي دي چې جمهور رئیس هغه چا چې هغه انتحاري حملې کړې دي، هغه چا چې دولت مقابل کې قیام کړی دی، د هغو د بخلو اقاطا نه لري، هغه تخفیف کولی شي د اعدام په عمري ابدي حبس باندې. ما وړاندې ویلي چې دوسیې دا رقم څېړل کېږي چې د هر یو بېله دوسیه چې څومره دوی په حبس محکوم دي، څونه امکان دی دی شته چې د دغه بخله عوامل دي دی سي چې دی تجدید تربیت سي، او بیا جرایمو باندې لاس پورې نه کړي، که کېدی سي چې پیش له موعده هم بعضی کلونه وبخل سي، هغه هم په یو شرط چې مطمئن سي څارنوال او د محبس کارمندان چې دغه مجرم اصلاح شوی دی، او بیرته بیا مرتکب د جرم نه ګرځي. ما وړاندې وویلی چې د خلکو خو اکثریت په مصاحبو کښې واضح وویلی چې موږ که موږ ته ووایي موږ بیرته جنګ ته راوځو، همدا رقم یې ویلي واضح ما خپله واورېدل. نو دا بیا هغه دی، دا هغه شرایط دي، قانوني نه دي. زه د قانون نگانه هیڅ نوه نسم توجیه کولی دغه آزادي د زندانیانو، فقط یو توجیه لري بس، هغه څنګه چې قلاتوال صاحب هم ورته اشاره وکړه، زه قابل نور سره موافق یم چې که دغه عمل د سولې بهیر ګړندی کوي، او موږ ته سوله او ثبات راوړي، او دغه وینې تویدنه له منځه ځي، افغان وژنه له منځه ځي، او واقع له منځه ځي، په دغه حالت کې ده باندې کېدلی شي چې ټولو د قوانینو باندې پښې کېښودل شي او سترګې پټې شي. مګر که داسې شي چې دغه زندانیان خوشي شي او دا خلک بیا جنګ ډګرونو ته ووځي، چې هېڅ نوه ضمانت هم هغه موجود نه ده، د ضمانت خطونه یې چې اخیستې هغه یو عادي کاغذ دی. ما وویلې چې دوی خو علني بیا په خپل مصاحبو کې وویلې، نو په ښه حالت کې دغه زندانیانو خوشي کېدل جنګ میدان نور هم تودوي، وینه نور هم ډېرېږي تودولې. له همدې لپاره زه دا وایم چې په هر شرایطو باندې، په هر شکل باندې مطرح کولې چې دا باید حتما دا کار وشي، او په دې کې توجه او د تاسو نشي دا د ملي ګټو سره همغږي نه لري، د سولې سره همغږي نه لري، سولې نشي راوستلی دغه رسب احساساتي پرېکړې. نو زه بیا هم په دې عقیده یم چې قانوني او حقوقي هغه لار ورته نشته د خلاصون د دغه زندانیانو لپاره، فقط فقط سیاسي او هغه د پایلې هیله توجیه کېدلی شي چې موږ ووایو چې صحیح ده دا کار دې وشي.
قلاتوال صاحب، د په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په توافقنامه کې داسې راغلي وو چې توافقنامې نه وروسته به شاوخوا 15,000 طالب بندیان خلاصیږي. دا خو د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامه او د افغانستان د حکومت لپاره ګټې څه دي؟
یو څه چې باید جدي پاملرنه ورته وکړو هغه دا د حقوقي قانوني لحاظ باندې، په حقیقت کې هم افغانستان یو خپلواک هیواد دی، دلته درې ګونې قواوې لرو، منتخبه حکومت لرو، هغو ته باید نړیوال او د قطر مرکچیان هم باید ورته جدي پاملرنه ورته وکړي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت او منتخب دولت هوکړه موجوده نه وي، هر تصمیم چې په غیاب کې نیول کېږي هغه د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. نو دغه ټکي ته باید جدي پاملرنه ورته وشي او په بین الافغاني خبرو کې هر څه تصمیم چې نیول کېږي دا په خپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده، او په دې کې جمهور هم خلاص نه لري او کېدلی شي چې په ډېر زغر سره قاطع تصمیم ونیسي که بندیان خوشي کېږي او که نور شرایط هغه له دواړو جانبو د وکړې نه وروسته په جدي توګه باندې عملي شي. او که د افغانستان د حکومت په غیاب کې کوم تصمیمونه نیول کېږي دا اصلا په حقوقي او قانوني لحاظ باندې د افغانستان د قوانینو نقض بلل کېږي.
که چیرې دغه بندیانو لړۍ په ټپه ودرېږي، یعنی لکه حکومت تقریبا دوه اونۍ وړاندې درول یوه څه واقع به ولري، یعنی د بین الافغاني خبرې د پیل لپاره یو خنډ نه ده؟
ما همیشه تکرارم دا خبر چې اراده نه چې ټول خوشی کې جنگ دا و پیدا کی او که اراده موجوده نو ولې طالبان نه کینی مذاکرات ته ولې اوربند نه کوي؟ خو دوی هم په دې پوهېږي چې دغه پرېکړه د خلیزات غیر واقع بینانه پرېکړه وه او دا د افغانستان دولت دلته هیڅ مطرح نه ده. نو دوی افغانستان دولت سره که اراده د سولې لري باید ډېر زر باید دوی باید کینی دولت سره خبرې شروع کړي او د خبرې په جریان کې موږ به هم بیا جدید ملاتړ وکړو د طالبانو چې زر خوشې کوي دا 15,000 کفایت نه کوي، باید ټول خوشي کوي، ټول هغه ځوانان دي تیروتلي ځوانان دي چې بشري قوه ده چې ملک پی جوړیږي ولې په زندان کې پراتی.
ډېره زیاته مننه. د ولسي جرګې غړی لغړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر انجبر څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
مننه.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو دلی اور نہ دی خبر
څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم بو د غر غرو د شور نه دی خبر سولم بو کور دوران نو پرمان لیونی